شنبه د تلی لمړی نیټه ده د سپتمبر دروشتمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جمعو په انټرنیټ کې په اسدی رډو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. په راډیو کې اسدی رډو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرېږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کارکوونکی د قومي تفرقې په تور څارنوالي ته معرفي شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. بل سبا تمه ده د افغانستان د کابینې 12 نومان وزیران ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایي رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان 12 کاندید وزیران به د دوشنبه پورز ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان اسدی رډو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ولسی جرګې ته ور وپیشني. د وای د کرهنې او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لوري ولسي جرګې ته ور معرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لسو ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیږي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد درانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس تنه نور وزیران نومول شوي وو. تمه ده د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله د هند د سفر په اړه وویل.
اسلام دې چې دا د ورکو د فلای کوم شری د روان یونی چاشن باندې هندستان ته سفر وکړي. د سفر کې د هند لومړي وزیر او د هندستان له تجارانو او پانګوالو سره ناسته لري. ترڅنګ د افغانستان او هندستان د سوداګرۍ او پانګونې په کنفرانس یا ناسته کې هم ګډون کوي. دوه هیوادونو ترمنځ په دغه سفر کې دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو څو هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي.
جاوید فیصل د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. همداراز به له هندي سوداګرو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې یو ستر مرکز جوړ شي چې تر 50 میلیونه ډیر ډالر به پرې مصرف شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي پر دې مرکز به 450 میلیونه ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به ښځینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په دې مرکز کې به د افغانستان د طبي علومو د اکاډمۍ شل ښځینه محصلانو ته د استوګنې امکانات هم برابر شي. د خبر پاڼې په حواله دا ځانګړی مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. د ترکیه سمندري ساتونکو وایي د کب نیونکو یو وړه کښتۍ چې کډوال پکې سپاره وو د توري بهیرې په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې 21 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د ترکیه سمندري ساتونکو وویل لږ تر لږه 26 کډوال د دوی د تجارتي بیړیو په د دوی او د تجارتي بیړیو په مرسته ژغورل شوې دي. د ترکیه د سمندري ساتونکو په وینا دا کښتۍ پرون تر مرختو مخکې د استانبول د ختیس په 200 کیلومتر کې غرق شوه. کډوال د توري بهیرې لاري غواړي چې رومانیا ته ځانونه ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غواښونه د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري له خپلو دریځونو یو ګام شاته شي. لاوروف پرون په نیویارک خبری غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر لانجه پیل کړي چې څوک نه شي غلي کولای. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په جواب کې وویل چې هغه رواني پلوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته ویلی وو که پیونګ یانګ له خپل اټومي پروګرام شاته نشي امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا له منځه یوسي. او روسي خبردار دی چې د روسیې په نوویسا بیرسک سیمه کې پرون لږ تر لږه 3,500 کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکس نوالنی په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې ښار په مرکزی پارک کې پلان شوی و. د ښار چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولی و. الکس نوالنی د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې په روسیه کې د خپلواک قضایي سیستم د ماشونو د لوړېدو او د تعلیمي لګښت کمېدو پر اړتیا خبرې وکړې. نوالنی وروسته پر خپله ویب پاڼه د لاریون د ګډون کوونکو مننه وکړه. په روسیې څو میاشتو کې د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د الکس نوالنی لسګونو همکاران او د هغه د کمپاین کارکوونکي نیول شوي دي. الکس نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکې کوي. هغه د جمهور ریاست په ټاکنو کې د کاندیدۍ لپاره کمپاین پیل کړی دی. په روسیه کې به د ولسمشرۍ ټاکنې په 2018 میلادي کال کې وشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واورې چې د افغانستان د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکر وو. دا د چارو ادارې نمایندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبرۍ دستګاه ده.
امریکا غواړي د افغانستان د طبي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. موضوع مو د قانون او پټرولیم د وزارت له ویان سره شریکه کړي.
د امریکای متحده ایالات رول ډیر عمده په دې دی چې د هغوی پټیکشلو ظرفیت د اکثر هیوادونو نه ډیر قوي دی او اقتصادي قدرت په توګه معنی کولی شي د افغانستان د سکتور سره مرسته وکړي تر څو په خوب درې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو وروستیو ګڼو کې د تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه پروګرام په وروستیو کې خبرو.
موږ به ډیر مس کوو او بس دغه کې میچونه وغه کړو برابر کړو. جمعې به یا شل شل او را یا دوله سور میچ به کوو. پنځه سیمه والی سری زمینه ته والی
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالي ته سپارښتنه کړې ده چې د چارو ریاست د یو کارکونکي د خبرو په ارتباط څېړنې پیل کړي. مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین مخکښ د مسلې په اړه د لوی څارنوالي د مداخله اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور وو او له کمپیوټر یې داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړي ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغو معلوماتو چې په وروستیو کې د چارو ادارې ته د یو منصوب وګړي په حواله خپره شوی سخت متاثر کړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په وروستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبر شوي لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شورا هدایت د صدرین طرفه مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنیو تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکښ له لوري به داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکښ د معلوماتو تر افشا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خپاره شوی معلومات یې چالی وبلل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خپاره شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکر وو. یو ساده کاغذ وو هغه کاغذ خپر شوی دی. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری دستګاه ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د خلکو یا د نشر کړ دی په دې کې قومي مسایل و. چون دا د خپل شخصي فکر وو چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل اشتباه ومنله چې قومي مسایل ته لمن وهله او په امبیا کلب باندې استعفا هم ورکړه ده چې استعفا یې د چارو ادارې د رهبرۍ له لوري منل شوې.
ترکی زیاته کړه چې د مسالې په اړه څېړنې پیل کړې او له دې امله چې خپره شوي معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی، د لوی څارنوالۍ تدخلات اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پاڼه چې پرون خپره سو وایي چې ولسمشر غني د معلوماتو سخت خوابدې کړې او له عاملانو سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې د شاغلي غني په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازیتوب فخر کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پنځشنبې په ورځ په خپل کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لویان د عبدالقدیر متفی سره مرکه کړې. شاغلی متفی د مرکه په پیل کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې د قانون د وزارت لخوا د بهرنیو پانګو د جذب لپاره پیل شوې دي.
مونږ د دې لپاره یو منظم سیستم لرو چې د بهرنی مستقیم پانګونې د جذب په برخه کې کار کوي او هغه سهولتونه چې د دوی لپاره آماده شوي دي، هغه وسایل چې د دوی لپاره په کار شوی دي چې موږ وکولای شو یو داسې میکانیزم را جوړ کړو چې موږ بهرنۍ پانګونه دلته مدیریت کړو. په دې اساس باندې موږ کولای شو چې موږ له وخت نه په دې باندې کار پیل کړی او موږ د دې مثبت نتایج ترلاسه کړي. موږ له ډېرو هیوادونو سره په تماسونو کې یو چې وکولای شو په هغه مختلفو برخو کې چې مسلکي برخې دي او هغې کې د امریکي متحده ایالاتو رول ډېر عمده په دې دی چې د هغوی پوټینشیل او ظرفیت د اکثر هیوادونو نه ډېر قوي دی او اقتصادي کومې قدرت په توګه معنی کولای شي د افغانستان اقتصاد سره او په خصوصا د افغانستان د سکتور سره مرسته وکړي تر څو په خپل درې.
افغانستان په کوم اړخ کې د امریکا مرستو ته په تمه ده؟
د استخراج برخه کې موږ مختلف ډبرې لرو، مختلف معدنیات لرو، ګاز لرو. نو په دې کې هدف دا دی چې هغه برخو کې مشخصا په هغه برخو کې د پانګونې زمینه برابر شي، کوم کې چې استخراج موږ مثلا مس دي، مثلا سره زر دي، هغه قیمتي معدنونه دي چې په هغه کې ډېر فني استخراج ضرورت دی. نو په دې اساس باندې هدف هم دا دی چې موږ په دې برخو کې پانګونې د جذب غز پروسه چې دا ګړندی کړو او په اساس کې چې موږ دلته د دې سکتور ظرفیتونه وګورو دا فوق العاده زیات پوتنشل دی او دا د دې ظرفیت لري چې بهرنۍ مستقیم پانګونه په غټه پیمانه کې جذب کړي. په دې اساس باندې د امریکا متحده ایالاتو کوم سرمایه گزارانو سره چې د دې ورته لري چې دوی په دې مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او هغه استخراج زمينه برابر کړي کوم یو چې موږ په غټه پیمانه باندې کولای شو او ترلاسه کړو. مشخصا موږ قیمتي ډبرو او نیمه قیمتي ډبر یا معدن لرو، د دې ترڅنګ موږ نور هغه ظرفیتونه په دې سکتور کې لرو چې کولای شي هغه د سترې مستقیم پانګونې جذب ورته ولري.
د افغانستان حکومت څه فکر کوي چې د لویدیځوالو پانګونه به د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو څه ګرانه پرنوزي د افغانستان لپاره؟
په مسلکي لحاظ د حکومت سیاسي اقتصادي پالیسۍ کې د داخلي سکتور د روش لپاره هم یو انصر په توګه معنی بهرنۍ پانګونې ته ترجیح ورکول کی. هدف دا دی چې موږ وکولای شو داخلي سکتور د دې جوګه کړو چې د بهرنیو کمپنیو سره په ګډه او په مشارکت باندې کار وکړي. خو په غټه کې دغه پانګونه په اساس توګه چې له نورو هیوادونو راځي دوی هغه ځکه پانګونه کې کمزې چې منافع دي دوی معلومي اوسي او کوم دغه منافع د افغانستان د ګټو سره سم د افغانستان د اقتصادي پالیسۍ په بنیاد باندې او د یو قانوني پروسې په بنیاد باندې ته کو بدون شک چې ګټې ډېر زیات دي. غربي ټکنالوژي استخراج برخه کې ډېر پرمختللی سیستم لري. کوم وکولای شو دغه سیستم دلته عملی کړو دا بدون شک افغانستان لپاره په ګټه تمامېږي او بدون شک چې دغه قیمتي ډبره دغه معدن د دې د صادرات په اړوند باندې خبرو شي نو دا تر ټولو ستر مارکیټ د دې لپاره غرب دی. د غرب مارکیټ کې د افغانستان شمولیت او په اساس د افغانستان لپاره زمينه برابر او تر څو وکولای شي د امریکای متحده ایالاتو سره د مشارکت په بنیاد باندې بهرنی مستقیم پاګونی او د دې لپاره چې موږ وکولای شو دغه منابع موږ په صحیح معنا ترې ګټه واخلو دا به ډېر مثبت اقدام وي چې پانګوال دلته راشي او پانګونه وکړي. په همدې اساس باندې د ولسمشر په ځانګړې توګه او په مشخصه توګه د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر سره په کتنه کې په دې معنی خبرې شوې تر څو موږ کولای شو په دې سکتور کې هغه ظرفیتونه چې شته دی وجود دي له دې نه ګټه واغستل شي او موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته لازم تدبیر چې ورته وجود لري د هغې په بنیاد باندې موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته قوه ورکړو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر متفی و. و به جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت جرنال ورسپانه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژۍ ته هیله من شوي دي. ورسپانه لیکي په 2011 کال کې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورسپانه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان له زرګونو دینی مدرسو او خوندي مرکزونو څخه افغانستان ته روان وو. ورسپانه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضحه ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیه په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته د وسلو ورکول پیل کړل. وال ستریت جرنال لیکي چې له دې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمیر حملې پیل کړې. ورسپانه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمیرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال ستریت جرنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي مهالویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وتلو سپارښتنه کوي. وال ستریت جرنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال ډیموکراسۍ د یو لرونکي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکي نه ده معلومه، خو لږ تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام یې انتقاد کړی یو مطلب خبر کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداري ورکړی چې که دا بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارد ډالر مرستې به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورسپانه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلیه وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینې او د دې کار مسؤلیت نه لري. پنټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینې، خو پوځي پولیس دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکي مامورین وروزي. او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسؤلیت لري خو نه د دې کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینې. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3500 امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، دا پوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د نوي راپور په عکس العمل کې وویل د افغان امنیتي ځواکونو په روزنیزو پروګرامونو کې د بدلونونو د راوستو هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په روزنیزو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو د نیمګړتیاو لری کولو ته پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي او د دې له امله لاسته راوړنې هم لري، خو په دې برخه کې د ستونزو معلومولو ته د امریکا له متحدو ایالاتو سره یو ځای د ګډ کمیسون له لارې کار پیل کړی دی.
اصلاحاتو ته ضرورت دی او دا امکان نه لري چې یو څه د تل لپاره بشپړ وي. اړتیاوو ته په کتو د امریکا او نورو بهرنیانو په تفاهم یو کمیسون جوړ شوی دی. په هره برخه کې چې بدلونونو ته اړتیا وي هغه بدلونونه به پکې راولي. پر دغه څلور کلن پلان جدي کار روان دی.
سیګار په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنیزو پروګرامونو کې د بدلونونو راوستل غوښتي او ویلي دي چې که بدلونونه پکې رانه شي په دې برخه کې به د امریکا میلیاردونه ډالر مرسته په اوبو لاهو شي. د سیګار په راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د ستونزو له امله نه ده توانېدلې چې د افغان ځواکونو د روزنیزو پروګرامونو پیچلتیا تخمین کړي. په دغه راپور کې د امریکا د ځانګړي سر مفتش جان سوپ کو له خولې لیکل شوي چې په ځینو مواردو کې یو امریکایي افسر د ټلویزیون د ځانګړو خپرونو په لیدو هڅه کړې چې کوم موارد افغان ځواکونو ته ورزده کړي. په راپور کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې لیدل شوي چې د امریکا د اردو د هلیکوپټر یو پیلوټ یو افغان پولیس افسر ته ښوونه کړې ده. ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي امریکا باید له افغان امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې د یوه منظم پلان له لارې د دې هېواد امنیتي ځواکونه وروزي. د دغو کارپوهانو له ډلې امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې شته ستونزې د ظرفیتونو د ټیټوالي او د پوځي تعلیماتو د نیمګړتیاو سبب شوي دي.
ایالات متحده امریکا فرضاً قوت اوایره نمی واده کردن که ما
د امریکا متحده ایالاتو شمنه کړی چې یو سلوڅو تیاری افغانستان ته ورکوي. په کار وچی روزنه ورته دوه کله مخ کې شوی وای اوس که مخته تیاری را لیږي او په ډګر کې ودروي او بیا زموږ کسان وړي او روزي دا پخپل زموږ د نړیوالو دوستانو کاری تیر وطن ده.
د سیګار د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو 1315 منصوبین وژل شوي او 1270 ټپیان شوي دي. د امریکا ځانګړی مفتش په دې برخه کې د تیر کال په نسبت د 15% زیاتوالي ته په کتو سره ټینګار کوي چې له دغه ځواکونو سره د مرستې لپاره باید ښه کارونه ترسره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په منځنۍ سپه 12:15 او FM 13.5، البته په منځنۍ سپه 12:15 د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو هم نیولی شئ. د افغانستان د کرکټ شپه گیزا ټورنمنت بند امیر شامارانو پرون وګټه او د دې پایلو به وګټله. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو یو ویډیو کتلی شئ او په روانه خپرونه کې له یوه تنکي ځوان هلکي سره د کرکټ په اړه غږېدلی یو چې دی وایي چې دی ډېر ښه بیټنګ کوي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې پرون د ازادي راډیو پر همکار میکولا سیمینا د بیلتون غوښتنې د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کاله تعلیقي بند حکم وکړ. زیاتو غربي دولتونو د حرکت سیاسي بللی او سخت انتقاد یې ورباندې کړی دی. د ازادي راډیو د اوکراینی برخې مسؤلانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیته چې ظاهرا ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منع شوی دی. میکولا سیمینا شپشپېته کلندې. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د ازادي اروپا او ازادي راډیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلی دی او دای د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللی چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندی پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی.
هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپوزمې تر جلا کولو او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یوه نوې ماده ورزیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې مادې پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان دولس کاندید وزیران به بل سبا ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي ازادي راډیو ته ویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته ورپیشنی. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ماتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکی زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او پر دې مرکز په 450 میلیونه ډالر ولګول شي. د ترکیې سمندري ساتونکو وای د کب نیونکو یو وړه کښتۍ چې کډوال پکې سپاره وو پرون د توري بحیرې په ساحل کې ډوبه شوه. په دې پیښه کې یو شتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 تنه لا هم اتری تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غواښونه د منلو نه دي. د دواړو خواوو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګه تیرونه یو بل ته سخت خبري کړي دي. د روسیې په نووا سایبرسک سیمه کې پرون لشتر لژه درینیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې زما همکار ل یو کرکټ لوبغاړي سره شخېدل دی. دا په زړه پورې خبري سره ور
د ژوند رنګونه.
نوم هلال الدین دی او د پلار نوم اسلام الدین. زه کرکټ کوم.
دلته مې ویل لیډر خطوب دی کا او د چرته زده کړه.
دا مې د غلطه پارک زده کړه.
اول سر کې راغله به هم د سي تکړه وکنه.
نو غون کې سس نو تکړه و خو
څنګه دې زده کړه؟ یعنی څنګه پکې خښ وې کرکټ دې کوت کنه؟ هم دلته دې چکاو زده دي شو.
مونږ به ډیر مس کو او بس دغه کې میچونه وغه کړ برابر کړ. جمعې جمعې بم یا شل شل اورا یا دوله سوره میچ بم کو.
کله دې سلیزه وهلې ده؟
پنځه سیزه مې وهلې سلیزه مې نه وهلې.
د لوبې غوړه لوبغاړی هم شوای کنه؟
او خیمه دومره
به په دې لوبو کې د کله جایزه هم اخیسته ده کنه؟
نه نه مې اخیسته خو د غیوا جمعه مې واخیسته یو میډال پلاستیکي.
هغه به کورته یوړ؟
هغه مې کورته یوړ.
بیټینګ کوي که بالینګ کوي؟
بیټینګ.
ولی بالینګ نشي کولای؟
بالینګ کې ویل غو ته ټکی کوم.
بیا دا ملګری به دې هم بالینګ نه درکوي؟
نه نه راکوي بس دغه کې جنجال جوړیږي.
هغه ډېری منډې دي چې په یو اور کې ورکړې څو دي؟
ډېری مې ورکړې دیرش دي.
دیرش منډې دي ورکړې؟ چیرته دي ورکړې؟
دغلته د سپیچ.
ته په راتلونکي کې بیټینګ زده کوي؟ یوازې بیټینګ وکوي؟
یوازې بیټینګ کوم.
څوک دې کرکټ کې ډېر خوښيږي؟ دا
نجیب زاده نو وی بی ټی ویلر کریس گیل.
نو دا دوی دی ولې خوښ دي؟
بس نو ډیر خطو په هنه کې او ما ته خوان راکې فیلډینګ.
او بال کې دی بیا څوک خوښ دي؟
بالینګ کې می او ډی جی براو او مساکاز
دي. دری باندې هم نوی ز پیغام
افغانستان سره چې میچونه ولیدلې مې. ها او خ ډیر ورته ناس و ما پورا.
نو ته کرکټ ګوریوم ډیر؟
او خوان راکې.
بیا کور کې خو به داسې نه وي چې کوروال درته وایي چې موږ سریال ګورو څوک خبرونه ګوري او ته ورته شالای چې نه ماته کرکټ ونیسې؟
نه هغه چې کله لکه سریال وي سریال وي او چې سریال وخت پشي بس بیا کرکټ رانه هغوی ته خپله خوند ورکوي.
کور کې نور څوک کرکټ کوي که یوازې ته کرکټ کوې؟
یو مې مشر ورور دی او دغه ورور مې دی بس نور څوک نه کوي.
بیا مکتب خو هم وایې که نه؟
و مکتب وایم.
بس خو به نه وي چې مکتب نه کرکټ درته ډېر مهم شوی وي؟
نه مکتب ډېر مهم دی.
درس دې وایه خوشاله
اوسه. مننه خیر اوسه.
د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړه او په دې پروګرام کې مو له یو کرکټ لوبغاړي سره څرګندونې اورېدې چې تازه ماشوم دی او د کرکټ لوبه کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د بند امیر شامرانو د کرکټ د اتلولۍ په اړه لنډه ویډیو وګورئ. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.